درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم. او د ازادي رادیو د خبرونه د ضیا محمود د محمود ضیا منصوري په تخنیکی برسته وړاندې کیږي. د خبرونه په زیاته برخه کې 19 پروګرامونه درسي ټولګي او د ازادي رادیو میلمه اورو. خو په پایل کې پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته ورکړل شوی مهلت سبا دوشنبه پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر وایي شاوخوا 1.4 میلیون افغان کډوال پاکستان کې دغه کارتونه لري. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د سپتمبر له لومړۍ نیټې وروسته به دغه ډله افغانان په زور افغانستان ته ستنوي. د دې کډوالو د کارتونو موده 2 میاشتې وړاندې د 2025 کال د جون په 1 پای ته رسېدلې، خو پاکستان یې له تمدیدولو ډډه کړې. کډوالو ته ورکړل شوی مهلت داسې مهال پای ته په رسېدو دی چې افغانستان ته د پاکستان لخوا د کډوالو تګ زیات شوی دی. د کډوالو ستونزو ته د رسېدو په برخه کې د طالبانو د حکومت ځانګړي کمیسیون ویلي دي چې پرون دوشنبه له پاکستانه شاوخوا شپږ زره کډوال افغانستان ته ستنول شوي دي. په متحده عربی اماراتو کې د کوربه هیواد او افغانستان او پاکستان د کرکټ د درې اړخیزې لوبلړۍ په ترڅ کې سبا دوشنبه د افغانستان او اماراتو لوبډلې لوبه کوي. دغه لوبه دوشنبه د کابل په وخت ماښام په نیمو بجو د شارجه په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي. په دغې لوبلړۍ کې تر اوسه د پاکستان، افغانستان او پاکستان اماراتو ترمنځ یو لوبه شوې ده چې دواړه هغه پاکستان ګټلې دي. افغان لوبډله د همدې اونۍ د سه‌شنبه په ورځ له پاکستان سره دویمه لوبه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن یکشنبه د چین تیانجین ښار ته ورسېدل. دوی د چین د ولسمشر شین چین پینګ په کوربتوب د شانګای د همکاري سازمان په سرمشریزه کې ګډون کوي. دا سرمشریزه تر دوشنبه پورې دوام لري او د ایران او ترکیې په ګډون د یو شمېر نور هیوادونو مشران هم پکې برخه اخلي. د غونډې په څنډه کې با پوتین د اوکراین د جګړې او د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران له ولسمشر مسعود پزشکیان سره خبرې وکړي. د شانګای د همکاري سازمان چې چین او روسیه د ناتو د بدیل په توګه وړاندې کوي، اوس د غیر لویدیزو هیوادونو ترمنځ د همکاري لپاره یو له مهمو پلاتفورمونو څخه شمیرل کیږي. چین، هند، روسیه، پاکستان، ایران، قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او بلاروس د شانګای غړي هیوادونه دي. دا سازمان 14 څارونکو غړي هم لري. او د یمن حوثي وسلوالو تایید کړ چې صدر اعظم احمد غالب ناصر الرهوی د اسرائیل په هوایي برید کې وژل شوی دی. لویدیزو آژانسونو لیکلي چې په حوثي وسلوالو د اسرائیل او متحده ایالاتو د بریدونو په ترڅ کې دا د حوثیانو تر ټولو لوړ پوړی غړی دی چې وژل کیږي. د راپورونو له مخې په الرهوی باندې د تېرې پنجشنبه په ورځ هوایي برید شوی، خو وژنه یې پرون شنبه تایید شوه او سملاسي د غډلې د غچ اخیستو خبرداري ورکړی دی. حوثیانو ویلي دي چې د غبرید کې یو شمیر وزیران هم وژل شوي او ټپیان شوي دي. الرهوی له تیر کال رئیس د حوثیانو صدر اعظم. د خبرونو پای
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او غوښتنه من بیاست شنه غلاست دی ولسم ټولګي و اتم لوسته. نن ورځ راځو د حجرې دوران او حجروي ویش پیژنو. په تیر وستانو کې مو د حجرې اړوند ډېر موضوعات تر بحث لاندې ونیول او په هغه باندې پوښتلو. نن راځو حجروي ویش په تفصیلي ډول وزره پیژنو. په اووم ټولګي کې مو یوازې یو څو مرحلې ورسره ویلې وي او د حجروي ویش ډولونه لکه څنګه چې تاسو ټول په دې باندې پوهیږئ، موږ د ژوند د دوران د ژوند مخته وړلو لپاره باید نسل نور هم څه ډیر سي. هغه رنګه زموږ کله چې یو ځای دغه کیږي، خوږیږي یا تخریبیږي، پرې کیږي، هغه څه دي که چیرې ترکیب نسي په دې کې حجروي ویش صورت ونه نیسي، دغه ځای به دغه رقم تر پای پرې پاتې اوسي. دغه حجروي ویش دی چې د ترمیم رامنځته کوي، د نسل پایش رامنځته کوي، یعنې په ټولو ژوندیو موجوداتو کې یو د مهمو برخو څخه دی. که چیرې حجروي ویش صورت ونه نیسي، نور نسل څه کیږي؟ پر هغه ځای باندې پای ته رسیږي. زموږ او ستاسو د نن ورځې درس چې دی د نشویتمې څپې څخه تر دوه ویمې څپې پورې به دوام وکړي. ریویش دی دا یو ډیره مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې د ژوندۍ موجوداتو په ژوند کې رامنځته کیږي. او حجروي ویش دی د یوې مورني حجرې څخه په دوو نوو حجرو باندې په دوو لورني حجرو باندې ویشل کیږي. او په حجره کې موږ ویلي وو چې ټول نوي حجرې چې دي هغه د پخواني حجرو څخه منځته راځي، چې دغه نوي حجرې به کټ مټ د پخواني حجرو خواص خپل په ځان کې ولري. او حجروي ویش چې دی هغه لومړنی عالم چې و د ویرچو په نامه سره و، چې دا په 1905 کال کې دغه موضوع چې وه څرګنده یې کړله. او همدارنګه حجروي ویش دی په ټولو ژوندي موجوداتو کې، که هغه چیرې نباتات اوسي، ځینې نباتات موږ ویلي وو هغه د زوجي تکثر یا هم غیر زوجي تکثر په واسطه سره دوی څه کول، خپل د نسل پایښت کوي. همدارنګه انساجو د ترمیمېدل په وجود کې دغه کوم نیوي حجرې چې رامنځته کیږي، د وینې کرویات جوړیږي، د پوستکي حجرې موږ ویلي وه چې د پر سر باندې مړې حجرې دي چې کله لاندې نوې حجرې رامنځته کیږي، د پورتنۍ مړې حجرې له منځه ځي او د هغه سره یو ځای میکروبونه هم له منځه ځي. دا ټول د حجروي ویش په ترڅ کې ترسره کیږي. د شمزلي رنګي حیوانات چې دي هغه په دوه ډوله حجرې لري، چې یوې جسمي حجرې دي او بلې هم جنسي حجرې دي. چې د کروموزومونو شمېر موږ ویلي وو چې 23 دانې دي، په دغو 23 دانو کې 22 جوړې جسمي حجرې دي او یوه جوړه جنسي حجره ده. جسمي حجره چې ده هغه موږ د بدن جوړښت څخه نمایندګي کوي، او جنسي حجره چې ده هغه د جنسیت ټاکون کېده. او همدارنګه موږ ویلي وو چې حجروي ویش عمومي په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو مستقیم یا ډایرکټ سیل ډیویژن دی، او بل یې غیر مستقیم یا هم انډایرکټ سیل ډیویژن دی. تاسو دغه کوم ویشونه چې دي په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو مستقیم ویش ته. مستقیم ویش چې دی هغه د امیتوسیس په نامه سره یادیږي. امیتوسیس چې دی د حجروي ویش یو ډول دی چې په جریان کې د مور حجره په دوو مساوي او عین حجراتو ویشل کیږي. او دا پروسه په یوکاریوت حجراتو کې، مثال کوم حجرات چې حقیقي اوسي، دا حجرې ویش پکښې کې اساسي برخه ده، چې د بدن حجرې د ودې، ترمیم او د نوې حجرې نس جوړولو لپاره ترسره کیږي. او امیتوسس چې دی هغه موږ وایو خپله ډیر مهم دندې سرته رسي، او دوی په مستقیم ډول سره ویش سرته رسوي. یعنی په دې کې چې دی لومړی حجره دا چې دی په پروکاریوت کې اجرا کیږي، یعنی کوم چې هسته حقیقي ونه اوسه، او دوی چې دی لومړی په منځ کې حجره کوم محتویات چې دي هغه ډیریږي. کله چې دوه چنده سو ډیر سوله، د دوی کوم برخه کې چې دي دغه حجره اوږدیږي. کله چې حجره اوږده سوله، هستې په دوه برخو باندې ویشل کې، یا د داخلي مواد په دوه برخو ویشل کېږي. بیا د دغه حجره په منځ کې ژوروالی رامنځته کېږي. کله چې ژوروالی په کې رامنځته سو، بل اخر دغه حجره په ژوروالی ډیریږي، او وروسته یو مورنی حجره په دوه لورنی حجره باندې ویشل کیږي. دا ویش چې دی دا د عالی حیواناتو په کرپندو کې، هغه ظروف کې، همدارنګه د هغو کې اجرا کیږي. همدارنګه دا ویش چې دی په ځینو نورو ژوندي موجوداتو کې چې موږ ویلي مایکرو ارګانیزمونو کې موږ ویلي وو، په هغه کې د امیتوسز مرحله سرته رسیږي. او امیتوسز موږ لاندې داسې ویلی سو چې دا هغه ویش دی چې د حجرې مستقیم ویش کې راځي، چې په جریان کې هستوي مواد پرته له کروموزومي تنظیم یا ځانګړي مرحلو څخه ویشل کیږي. او دا ویش په هغو ځانګړو حجرو کې لیدل کیږي چې ساده جوړښت لري او د مثال چټک ویش ته اړتیا لري، چې په هغه کې مثال یو حجروي موجودات موږ وویل دغه رقم ځینې ځانګړي حجرې لکه د انسانانو دغه غزروف کرپندوکي په د حیوانانو د انسانانو په دغه کې کرپندوکي کې، همدارنګه ورسره په ډی جنریټیو حجرې کې چې دی دا څه کیږي رامنځته کیږي. امیتوسس چې دی هغه د حجرې ویش یو غیر معموله بڼه ده، او د دقیق تنظیم لپاره مناسب نه دی، ځکه چې په دې پروسه کې کروموزومونه په مساوي ډول نه ویشل کیږي. له همدې دې عمله امیتوسس په مختلفو موجوداتو کې لږ عام دی. ورپسې راځو د مستقیم ویش وروسته غیر مستقیم ویش ته. غیر مستقیم ویش دی په دې ویش کې موږ وایو چې یو حجره چې کله ویشل کیږي، هغه یو لړ پیچلي پړاوونه، یعنی تر امیتوسس تر مستقیم ویش دا خپل په ځان کې یو لړ پیچلي پړاوونه وهي، چې دغه پیچلي پړاوونه چې دی په دغه کې د دوی هغه محتویات ډیریږي، بل اخره د دې ځینې مرحلې تر سره کوي چې بل اخره بیا یو حجره په دوه مساوي برخو په دوه لرنی حجره باندې ویشل کیږي. او همدارنګه دغه کم غیر مستقیم ویش دی په دوه ډول دی چې میتوسس او میوسس دی. میتوسس چې دی هغه په جسمي حجرو کې مثال ډیروالی ویش دی چې جسمي حجرې چې کوي ډیری او په پای کې د ودې او رشد لامل کیږي. او دویم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی چې جنسي حجرې پکې چې کیږي تولیدیږي. تاسو مخکې له دې چې دغه ویشونه تولار سو د حجره یو مکمل لی دوران وهي چې تر میتوسس او تر میوسس پرې رسیږي. دوی دلته د یو مکمل دوران وي چې په دغه دوران کې ډیر پړاوونه سرته رسیږي. او دغه دوران چې دی نسبت و د دې موده چې ده تر میتوسس ویش او سایتوکاینیسس یعنی بلاخره چې سایتوپلازمونه ویشیږي تر هغه د دې دوران لږ اوږد دی. کله چې دا دوران پای ته ورسیږي بیا نو په پای کې د میتوسس او میوسس کم مرحلې چې دي هغه دونه وخت نه نیسي، خو تر ټولو دغه دوران چې دی ډیر وخت نیسي. تاسو دغه دوران پیژنو؟ دغه دوران چې دی د حجروي دوران په نامه سره یادیږي چې دغه پیچلي مراحل په دې کې سرته رسیږي. یعنی کوم محتویات چې دی موږ وایو حجره هغه وخت په ویش پیل کوي چې دی خپل نهایي حد ته عظمي حد ته ورسیږي. یعنی د دې حجره نور دی ته آماده او اوسې چې شو کې ویش تر سره کې. دغه دوران کې موږ وایو نوي فساد د حجرې مثال ژوند په لومړني درې پړاوونو کې چې دغه د حجرې په دوران کې راځي په لومړني درې پړاوونو کې تر سره کېږي چې دغه درې پړاوونه چې کله سرته ورسېدل پاته لس فیصده وخت چې دی هغه په څه کې تیریږي په د میتوسس په مرحلې کې تیریږي. یعنی تر ټولو ډیر وخت دغه درې مرحلې نیسي. دغه درې مرحلې راځو په تفصیلي ډول سره پیژنو چې په دې کې اوس وختو کې چې دی یو بل مرحله مو اضافه سیده چې د جی زیرو په نامه سره دیږي. خو په د مکتب په وختو کې موږ یوازې جی وان یا هم گروت وان وایو، سنتیسز وایو او گروت تو وایو. گروت وان چې دی یو مهمه برخه ده، مهمه پړاو دی او دا مرحله چې ده د انټرفیس برخه ده. انټرفیس یعنی داخل و هغه مرحله ته کیږي او چې د حجرې د ویش لپاره چمتووالی نیسي. په دې مرحله کې حجره په فعاله توګه فعالیت کوي او د ویش لپاره لازم مواد جوړوي. او په گروت وان مرحله کې چې د موږ وایو د حجرې کم حجم چې دی هغه ډیریږي. یعنی حجره خپل حجم زیاتوي ځکه چې نوې حجرې کوچنۍ وي او د نورمال اندازه څخه لپاره ودې ته اړتیا لري. او دوهم چې دی دوی د پروټین جوړښت سرته رسي. یعنی حجره کې د پروټینونو جوړولو پروسه تیزه وي ځکه دا پروټینونه د حجرې د فعالیتونو او راتلونکو مرحلو لپاره ډیر مهم او ضروري دي. او همدارنګه آر ان ای دغه کې سنتیز کوي. یعنی حجره د آر ان ای په جوړولو تمرکز کوي چې د پروټین سنتیز لپاره ډیر مهم دي، د پروټین جوړولو لپاره ډیر مهم دي. همدارنګه د دې کوم حجرې چې د انرژي تولید او نورو وظیفو لپاره د مایتوکندریا او نور غړو فعالیت زیاتوي. یعنی د نور ارګانیلو فعالیتونه پکې کې ډېروي. همدارنګه د کنټرول نقطه، کنټرول نقطه چې د یعنی په جیون کې یو مهم کنټرول نقطه یا چیک پوینټ وجود لري چې دا ترلاسه کوي چې حجروي ویش لپاره چمتو ده. یعنی کله چې دغه چیک پوینټ مثال هغه کوم پیغام چې دی ورسي بیا نو حجره دې ته آماده ده چې شي کې نورې مرحلې سرته ورسي. که حجره په کافي اندازه انرژي او مواد ونه لري دا مرحله یا ختمیږي یا حجره په جی زیرو مرحله کې داخليږي. یعنی په جی وان کې چیرې پوره نه سو نو بیا چې کې جی زیرو مرحله ته داخليږي چې چیرې چې حجره نور ویشل مثال نور ویش نه ستر سره کولای. او د گروت وان مرحله چې ډیره مهمه ده، دا مرحله چې د حجره د ودې لپاره اړینه ده او حجره دا ترلاسه کوي چې ډی ان ای نقلول یا هم ریپلیکیشن چې پکې ډی ان ای د وچند کیږي د هغه لپاره سم دي. او هر ډول تیرونه یا خرابوالی په دې مرحله کې کشف کیږي تر څو د خراب حجرو ویش څخه مخنیوي وسی. لکه ځینې سرطانی دغه چې دی حجرې چې دی هغه کې مثال په دغه برخه کې چې کله دوی پیغام ترلاسه کی بیا نو چې کیږي د هغه وده دریږي تر څو د نورو مشکلات سره مخامخ نسی. ورپسې د سنتیز مرحله ده، دا چې دی دا هم د مهمو دورو څخه ده چې د حجرې ډي ان ای په بشپړ ډول ریپلیکیټ یا دوچند کیږي. او دا مرحله چې د انټرفیس دویمه برخه ده. او د دې هدف دا دی چې حجره د راتلونکي ویشن لپاره خپل جنټیکي مواد وچاند کړي، یعنی په دې کې چې د ډي ان ا نقل، د هستوي مواد زیاتوالی، د هیستون پروتین جوړېدل، همدارنګه د ترمیم میکانیزم پکې کې چې کېږي سرته رسیږي، او د سنتیز مرحله چې د خپل د ډېر اهمیت لري. دا چې دا ډور کوي چې اطمینان ورکوي چې د حجرې دوه نیوي حجرې به د ډي ان ا د بشپړ او عیني کاپي سره جوړ شي، او د جنټیکي مواد هر ډول تیرونه کې په اس مرحله کې اصلاح نه شي، په راتلونکي نسلونو کې ستونزې پیدا کولای شي. یعنی د اس مرحله دونه مهمه ده. ورپسې د اس مرحله وروسته د جی 2 مرحله راځي، یا هم گروت 2 مرحله راځي. چې گروت 2 مرحله چې ده هغه د دریمې مرحلې څخه ده چې د ډي ان ا د نقل یا بشپړ کېدو وروسته راځي، او د حجرې د ویش لپاره وروستي چې توالي برابر کوي. او په جی 2 کې چې دی د حجرې اندازه او حجم زیاتېږي، د پروټین جوړول هم په دې کې سرته رسیږي، همدارنګه ځینې ارګانیلونه دي چې هغه په دې کې بیرته چې کېږي، مثال جوړېږي، ترمیمېږي، مایتوکاندریا او سایتوسکلیټون چې دی د انرژي او میخانیکي ملاتړ لپاره تنظیم کیږي. همدارنګه د ډي ان ا ترمیم هم په دې ځای کې ډیر صورت نیسي. او د کنټرول نقطه په جی 2 مرحله کې یو مهمه کنټرول نقطه شتون لري، چې مثال دا تر اوسه کې په دې ټولو کې دغه پروتینونه چې دی یا چې دی چیک پوینټونه جوړ کړی دي، چې دغه چیک پوینټونه څخه کله چې دی مثال دغه ورته راورسیږي، پیغام ورته راورسیږي چې دوی نور دا مرحله پوره کړې ده او آماده ده چې ویش سره کې بیا نو دی چې کیش په ویش شروع کی، ځکه چې د جی 2 فیز وروسته نو د میتوسیز مرحله شروع کیږي، ځکه نو په دې کې کم چک پوینټ او کم چک پوینټ وجود لري، هغه پیغام ورته رسي چې نور تا کوم مرحله چې دی هغه د سر تر سوالي وجره نور دی ته آماده ده چې وکولای شي په دوه حجرو باندې وویشل شي. د جی 2 که حجره دوران چې دی هغه مثال موږ وایو چې ډیر اهمیت لري، دغه کم د زموږ سیستمونه چې دی لکه داس جوړ شوی دی، لکه په لولاری کې چې ترافیک ولاری، زموږ د حجرې داخلي سیستم هم الله پاک داسې تنظیم کړی دی چې دا چک پوینټونه پکې کې وجود لري، چې کله چک پوینټونه دوی ته خبر ورسي چې تاسو نور حرکت کولای شئ پر مخ لاړ شئ، بیا نو په هغه وخت کې د کم د یوې مرحلې څخه بل مرحلې ته تلای شئ. که چېرې دا وجود ونه لري، د حجرات په ویش کې به ډېر بې نظمي رامنځته شي. کرنی برخه کې درې پښتنې لرو، دا پښتنې خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړۍ پښتنه د حجروي ویش څه ته ویل کیږي او په څه ډول دی، په څو ډول دی. دویمه پښتنه د دوران په 15 پړاوونو کې کومې عملیې سرته رسیږي، او اخرنی پښتنه غیر مستقیم ویش څه ډول سرته رسیږي. ستاسو د توجه څخه نری نری مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمند بیاست، شرح لاست د ولسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ تاسو ته زو په ډي ان ا او جنټیکي انرژي فصل کې د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه وایو، همدارنګه د ار ان ا ډولونه، د ډي ان ا کاپي کېدل او نور عملیې چې پر سر ترسیږي هغه زده کوو. همدارنګه ورسره جنټیکي انجینري پیژنو چې د جنټیکي انجینري څخه مطلب څه شي دی. زموږ تاسو ته چې د 23مې صفې څخه تر 24مې صفې پورې دوام کوي. لومړی راځو ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیرونه پیژنو. لکه څنګه چې د ډي ان ا او ار ان ا کوم ساختمان چې و هغه مو پیژندئ، همدارنګه ورسره مو ځینې نور معلومات هم ترلاسه کړل چې ډي ان ا او ار ان ا چې د هغه د کوچنی مالیکولونو چې د نیوکلوتاید په نامه سره یادیږي د هغو څخه ترکیب شوی دی، چې دوی ټول دا کوم ډي ان ا او ار ان ا چې د دواړه خپل په ترکیب کې د 15 کاربونه قند او ورسره د فاسفیټ گروپ لري. همدارنګه نایتروجيني قلوي ګان لري چې دوی چې دی کم بازو ته ورته کم جوړښت چې دی ان ا درلودې، چې په بازوګانو کې فاسفیټ گروپ او ورسره د کم د پنځه کاربونه قند رایبوز چې دی هغه قرار لري، او د دوی په کوچنیو پوړونو کې چې و هغه نایتروجيني قلوي ګان وي چې خپل په منځ کې د هایدروجيني اړیکو په واسطه د بسره وصل شوی. ازو ار ان ا او ډي ان ا ترمنځ توپیر وایو چې دوی خپل په منځ کې څه توپیر لري.
ډي ان ا او ال ان ا چې د خپل د نامه څخه معلومیږي چې ډي ان ا چې د هغه ډي اوکسي ریبونوکلیک اسید دی او ار ان ا چې د هغه ریبونوکلیک اسید دی چې د دې په نامه کې د رایبوز کلمه یاد سوې ده چې ډي اوکسي رایبوز په دې معنی سره دی چې په دې کې د دې په رایبوز یا پنځه کاربونه قند کې د اکسیجن یو دانه اکسیجن چې په کې کم دی ډي خپل د نشتون معنی ورکوي چې اوکسي هم د اکسیجن او رایبوز یعنی د دې په هغه کم د رایبوز په ترکیب کې چې دی د اکسیجن یو مالیکول چې دی په کې کم دی یو واحد په کې کم دی یو اتوم یې په کې کم دی اوس راځو د دې هغه کم مالیکولونه چې دی یعنی موږ کولی شو د دې څخه دا یاد کړو چې ډي ان ا او ار ان ا چې دی یو توپیر یې دا دی چې په ډي ان ا کې چې دی په مالیکولي ساختمان کې د دوی یو اتوم اکسیجن کم دی مګر په ار ان ا کې هغه کم اکسیجن چې دی هغه شتون لري نو ځکه ار ان ا د ریبونوکلیک اسید او ډي ان ا چې دی د ډي اوکسی ریبونوکلیک اسید په نامه سره یادیږي ورپسې راځو بل توپیر یې دا دی چې دغه کم قلوي ګانې پنځه قلوي ګانې چې وجود درلودلې په ډي ان ا کې موږ او تاسې وویل چې ادنین ګوانین او سایتوسین ورسره تایمین قرار درلودل مګر په آر ان ا کې ادنین ګوانین سایتوسین قرار لري مګر د تایمین پر ځای یوراسیل وجود لري یوراسیل چې دی په ډي ان ا کې نشته او تایمین په آر ان ا کې نشته بل توپیر یې دا دی چې ار ان ا چې ده هغه خپله یوه رشته لري یعنې د یو بازو څخه ترکیب سوې ده مګر ډي ان ا چې ده هغه ډبل هیلکس یعنې د دوو جوړو بازوګانو څخه ترکیب سوې ده جوړه سوې ده او اخیرنۍ توپیر یې دا دی لکه څنګه چې ار ان ا د یو بازو څخه یوې رشتې څخه ترکیب سوې وه نو ځکه و نظر و ډي ان ا ته دی چې دی خپل په جسامت یا په اندازه کې کوچنی دی ورپسې راځو د ډي ان ا او ار ان ا ترمنځ توپیر وروسته د ار ان ا ډولونه پیژنو ار ان ا چې د خپل یو مهم مالیکول دی او پروتین ترمنځ د معلوماتو انتقال او ډي ان ا چې د درې مهم ډولونه لري ار ان ا چې دغه کم تنظیم د ترسره کولو لپاره په ډي ان ا کې دوی چې کیږي خپل فعالیتونه سرته رسي لومړی د مسنجر ار ان ا ده چې مسنجر ار ان ا د ام ار ان ا په نامه سره هم یادیږي په مسنجر ار ان ا کې موږ وایو اساسي دنده چې ده یعنی چې دا کوم ډولونه چې دي هغه هر یو مختلف ډولونه لري دندې سرته رسي چې مسنجر ار ان ا چې دا دنده د ډي ان ا څخه د جنټیکي معلوماتو لېږدول او ریبوزومونه تدي او مسنجر ار ان ا چې دا د ترانسکرپشن په پروسه کې جوړیږي او د ډي ان ا جنټیکي کوډونه ریبوزوم ته رسوي چې هلته د پروتین په جوړېدو کې دوی کارول کیږي د مثال په ډول کې ډي ان ا د یو کتاب په څیر وي نو مسنجر ار ان ا د هغه کتاب یو کاپی ده چې ریبوزوم یې د لوستل لپاره کاروي ورپسې بل ډول چې دی هغه ترانسفر ار ان ا ده چې اساسي دنده یې د امینو اسیدونو انتقال دی و ریبوزوم ته چې ترانسفر ار ان ا چې ده هغه د پروتین په جوړېدو په پروسه کې مسنجر ار ان ا کوډونه پیژني او ار 1 امینو اسیدونه راوړي چې په دې سره موږ وایو خپل دغه ترانسفر ار ان ا چې ده که یو ځانګړی په دې کې چې دی یو ځانګړی ځای شته چې د مسنجر ار ان ا سره نشلي او بل ځای ته مثال د امینو اسیدونو لپاره ځانګړی کړی دی د مثال په ډول چې د رقم ترانسفر ار ان ا چې دی یا ټي ار ان ا چې دی لکه د کارکوونکو په څیر دی چې خام مواد امینو اسیدونه د پروژې یا پروتین لپاره راوړي همدارنګه ورپسې رایبوزمل ار ان ا دی یا هم ار ار ان ا دی چې د دې اساسي دنده چې ده هغه د رایبوزومونو جوړول او په ترانسلیشن کې مرسته کول دي رایبوزوم ار ان ا چې ده هغه د ریبوزومونو بنسټیزه برخه ده چې په مثال موږ وايي په مسنجر ار ان ا کې لوستل کیږي او پروتینونه ورڅخه جوړیږي ریبوزوم ار ان ا چې ده د ریبوزوم جوړښت منظم ساتي او د امینو اسیدونو په نشلولو کې مرسته کوي شیشه مثال یې موږ کولای شو چې رایبوزوم ار ان ا لکه د فابریکې چوکاټ چې د تولید ټولې پروسې پکې ترسره کیږي ورپسې د ار ان ا د ډولونو او وروسته بل موضوع چې د هغه مجوته سی وایو چې کوم ډي ان ا چې د هغه مختلف عملیې سرته رسوي چې دغه عملیې به مجوته سی زده کړو په دې عملیو کې لومړی راځو د کوم د ډي ان ا ریپلیکیشن چې د هغه زده کوو د ډي ان ای ریپلیکیشن یا هم کاپی چې د هغه پروسه ده چې په ترڅ کې ډي ان ای خپل ځان کاپی کوي تر څو په نو حجراتو کې دقیق جنټیکي معلومات موجود واوسي. دا پروسه چې ده د حجروي ویش لپاره مهمه ده او ډاډ ورکوي چې هر نوې حجره چې ده هغه به د ډي ان ای یو بشپړ او سم نقل ترلاسه کړي. د دې ځانګړتیاوې چې دی هغه دا دی چې دی شبه محافظه‌ای دی، یعنی د هر نوې ډي ان ای مالیکول یو مثال پورنی یا هم د اصلي ډي ان ای څخه وي او بل پور چې دی هغه به نوی جوړیږي. یعنی یو پور چې دی هغه د مخکنی ډي ان ای څخه وي، بل پور چې دی د پروتینیان زایمونو په واسطه به صحیح ډول سره ترکیب کیږي. دویم دی چې دی د دې کوم دوه پوړونو جوړښت دی په هغه کې دا سټنډرډ چې دی په ډبل هیلکس ډول سره به خپل په منځ کې په منظم ډول سره دا کوم نایتروجني قلوګانې چې دی هغه به نشلیږي. او د ډي ان ای د تکرار مرحله چې دی هغه لومړی د پیر مرحله ده چې مثال په دې کې دغه د اصلي ځای پیژندنه صورت نیسي. په تکرار کې یا ریپلیکیشن د ډي ان ای کې په ځانګړي ځای کې مثال پیل کیږي چې ورته اورجن ویل کیږي. ورپسې د دې هیلکس انزایم چې دی دا انزایم د ډي ان ای دوه پوړه خلاصه کوي او زنځیر ته ورته جوړښت ورکوي، لکه زنځیر چې موږ خلاصو هغه سی یو جوړښت لري. او دغه کم هایدروجنی اړیکه چې دی د قلویګان ترمنځ هغه ټوله ماتوي. ورپسې ریپلیکیشن فورک دی چې په دې کې ډي ان ای په خلاصېدو سره تکرار ډول فورک یا هم دغه کم زنځیر ته ورته چې جوړښت ساتي اخلي. ورپسې پرانیستل او نه جوړی دی چې په دې کې موږ وایو د انزام یو کوچنی آر این ای ټوټه جوړوي چې د نوي ډي ان ای جوړېدو لپاره پیل سي. او پولیمیرونه چې دی پولیمیریز لپاره د پیل ټکی ډي ان ای پرایمر د آر این ای د چکی مثال د آر این ای دا کوم پرایمر چې دی هغه د ډي ان ای لپاره پولیمیرونه جوړي. ورپسې راځو د دې غزیدل چې دی دا انزایم چې دی د ډي ان ای نوی پورینې مثال د ډي ان ای پولومیرز چې دی نوی پورینې جوړوي چې د موجوده قالب پر بنسټ برابر ووسی. همدارنګه ورپسې څلورم پړاو کې چې دی هغه نشلول یا بشپړتیا ده چې په دې کې ډي ان ای لایکیز انزایم دی چې مثال په دغه ټوټو برخو کې د دوی کوم پروسه چې ده نور چې شي کېږي پای ته رسیږي. ورپسې د ډي ان ای د کاپي کولو وروسته موږ او تاسې وایو ترانسکرپشن. ترانسکرپشن چې ده د ډي ان ای د بیولوژیکي بل ډول پروسه ده چې موږ وایو په جریان کې د ډي ان ای معلومات د آر ان ای ته چې کېږي انتقالیږي. او دا چې د خپل یو اساسي پروسه ده چې د پروتین جوړېدو لپاره لومړنی ګام بلل کېږي. ترانسکرپشن چې دی په حجره کې هسته د رقم هستوي د ننه چې کېږي د هستې د ننه د دې عملیه سرته رسیږي. د ترانسکرپشن مرحله چې دی لومړی د پیل مرحله ده چې په دې کې د آر این ای کوم پولیمیرونه چې دی د ډي این ای پولیمیرونه یو ځانګړی ځای آر این ای چې کې ورته برابرې او پر دې باندې مثال پر دې باندې پیژن یو په هغه کې ځای پر ځای کوي د دغه ترانسکرپشن عملیه پیلوي. ورپسې د دوه پوړونه چې دی خلاصېږي او یو پوړ د ډي این ای د جوړولو لپاره د آر این ای ټمپلیټ سټنډر کاروي. همدارنګه غزیدلې رامسته کې چې په دې کې د قالب پر د آر این ای د قالب پر بنسټ د ډي این ای پولیمیرونه د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي. د آر این ای د نیوکلیوټایډونو ترتیب جوړوي او بل د دې اخرنی پای دی چې په هغه ځای کې ډي این ای پولیمیرونه د مثال د آر این ای د پولیمیرونه سره مثال د ریجی چې د شکیج د پای ټکی ایجدي، یعنی د ټرمینیشن سیګنل په دا ځای کې لري. همدارنګه بیرته خپل اصلي ډي ان ای شکیږي د مسنجر آر این ای د اصلي ډي ان ای څخه جلا کیږي او د ډي ان ای جوړښت پکې کې تکمیلیږي. ورپسې د ترانسکرپشن، یعنی موږ په ساده ډول سره ترانسکرپشن ویل سو چې هغه عملیه ده چې په واسطه ډي ان ای د هدایاتو له مخې مسنجر آر این ای مستر راځي او دا چې د په هسته کې چې کیږي تر سره کیږي چې مسنجر آر این ای چې هغه چې کول پیغام یې لېږدوي تر څو مثال سایتوپلازم ته ځي او د پروتین په جوړولو کې برخه اخلي. دا د دې چې و اساسي دنده. ورپسې ترانسلیشن دی. ترانسلیشن چې دی د خپل د لاتیني کلمې څخه اخیستل شوی دی چې په دې عملی کې چې کوم پروتینونه چې و هغه مثال دغه د پروتین د جوړولو لپاره په دې عمل کې د ډي ان اې د هدایت سره سم امینو اسیدونه پولی پپټیدونه او پروټینونه جوړیږي چې په دې سره کوم هغه رایبوزمل آر ان اې چې د هغه هم برخه پکې اخلي چې عموما ډي ان اې چې د ترانسکرپشن چې کله وکي آر ان اې جوړیږي د آر ان اې د ترانسلیشن وروسته بیا بیرته د سره چې شي جوړیږي پروټین جوړیږي دا وه د ډي ان اې کوم بیولوژیکي پړاوونه چې وه حالتونه چې وه هغه مو ولوستله اخرنی موضوع چې مو د جینیټیک انجینیری ده د جینیټیک انجینیری چې وه هغه تر ډیرو وختونو باندې پر دې باندې کار شروع و خو تر ډیره وخته دا د منلو وړ نه و د خلکو دپاره چې یو وخت به د انسانانو انسولین جوړیږي همدارنګه به په بانجان رومي کې یا د رومیانو کې به جینونه ور اضافه کیږي مختلف جینونه اضافه کیږي نسلونه به پکې کې ډیریږي دوا درمل به جوړیږي د جینونو په واسطه خو وروسته د دې د کم د 900 د دروویم کال وروسته د پوهانو تجربې چې وې مطالعه چې و هغه په جنټیک کې چې کړل یو نوې پړاو رامنځته کی یو ډیر غټ بدلون رامنځته کی چې په دې سره ډیر کم تغیرات چې و ډیر درمل چې و د جنټیک په واسطه رامنځته شول چې یو ش مثال چې دی هغه د آر ان اې د دوی د یو آر ان اے یا رایبوزمل آر ان اے د یو ډول چونګشي ډي ان اے د کولی بکتریا د ای کولی بکتریا چې یو ډول یو چې هغه شکل له په ډي ان اے کې داخل کړل چې په دا کې د ترانسکرپشن د عملیه په واسطه دا د چونګشي آر ان اے شکل له جوړ کړل چې دا چې و د کم لومړي ځل لپاره چې سول ترانس جن رامنځته شو ترانس جن چې څه ویل کیږي ترانسجن دا هغه حالت ویل کیږي چې په ژوند دی موجود کې خپل د جینوم سربېره نور جینونه هم پکې کې قرار ولري نو موږ جنټیکی انجینری دې ته ویلای شو چې دا عبارت هغه عملیه څخه ده چې د یو ژوند دی موجود ډي ان اې په کوچنی ټوټو ویل کیږي ویشل کیږي او په پایله کې یو بل ژوند دی موجود ته چې کیږي انتقالیږي چې په دې سره جنټیکی تغیرات رامنځته کیږي دا چې سو جنټیکی انجینری سو په خپلنی برخه کې درې پښتنې لرو لومړنی پښتنه ده د ډي ان ا او ان ان ا توپیرونه څه شې دویمه پښتنه ده ار ان ا په څو ډول ده واضح کړی او اخرنی پښتنه ده د ډي ان ا ترانسکرپشن او ترانسلیشن څه ډول عملی دي واضح کړی سستو له توجه څخه نړی نړی مننه
د ازادي ملما
احمد شیبریم هر کله موکوم په خبرونه کې مداسې څوک ملمه دی چې د ازادي رډو سیاسي بحثونو کې شای تاسو په کراتو ژغورې دلوي دی امیر ګراندې د پکتیکاپ سره وزکی لومړنی زدکړې کړې په کابل کې حربي شوانځي او د تخنیک اکاډمي لوستي د داوود خان د جمهوریت پر ضد په کودتا کې برخه اخیستې څه باندې لاس کاله په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې د ډیپلوماټ په صفت کار کړي او اوس په جرمني کې ژوند کوي د شاغل ګران د ژوند لدی تجربه به د دوی په وینا خبر شو ګران صاحب خبرونه تشرحله
مننه کوم قدرمن شیباش
کور ودان ګران صاحب کله چې مو ابتدایا شوانځه په پکتیکا کې ولوست او بیا کابل ته ولاړی دا هغه وخت کابل څنګه درته ښکارا شو
کابل په هغه وخت کې خو حالات تاسول شیباش چې مزبل سروزین را روان شو لاندې درایي ولا په درایي کې به ټرکونه یا د لاریو ته به منتظر وو او دغه د لاریو والو به هم موږ ته اجازه نه راکوله شي په لاریو کې مو کابل ته یا غزنی ته ورسوي موږ به د غزنی له لارې کابل ته راتلو
یعنی په یو ورځ کې وبښ یعنی په یو ورځ کې کابل ته نه سوې رسیدلې
نه یو ورځ کې خو به نه وشپه به مو په غزنی کې کابل او دا ډریورانو به هلته بې موږ ته داسې ټکټونه راکول چې په هغو به مو سفر کاوه نغدې پیسې به نه راکولې دا څوک چې د حربي ښوونځي متعلمین ول یا د حربي پوهنتون نو ډریورانو به له ارګونو به چې راتلل دغه چارتراش بې بار کړي وو یا بې لرګي بار کړي وو یا به نور دغسې لارې به ډکوله نو په هغه وخت کې به موږ ته اول خو اجازه نه راکوله بیا به شي اجازه نه راکوله پورته دا د چارتراشو په سر باندې بناستو بیا به په ډېر مشکل باندې دا لارې روانه ولا او مزبا غزنی ته ورسیدو لا غزنی په کابل کې به هم سرویسونه ول دا سرویسونه باندې ډکول اکثر ما چې پیا دې تا مزبا دې سرویسونه په غ باندې باندې په اثر باندې ناستلو او کابل ته بتلو سړکونه خام ول او دې لوري زوري درلودلې
لدغه یو وجده سفر سی به کله کابل ته ورسیدی یو څبم ساسمه سونو ځکه خو کابل به څنګه در تشکاریدو
کابل خو پایتخت او شامل موږ په کابل کې د ورسیدی استو ګنځای نه در بیا به ورسره لږه راسن مکتب لیسی ته ولاړ او اغلط مکتب لیسه کې ډېر سخت انضباط او سخت ډیسپلین مثلا په پنځو بجو بل خوبه پورته کېدی او حتی چای ته بچتلو یا ډوډۍ ته بچتلو دغه څه به ازيري اخیستل کېده په قطار باندې به ولاړو ټول سیمونه نو هغه سکدي شرایط ول او هغه سخت شرایط ول او بیا موږ هم په هغه وخت کې عمرونه نو دیالس کلنی څوارلس کلنی ولا مکتب لیسه هم له ښار څخه لرې و هغه هلته دی ماتا کلا خوا ته تاسو ته به معلومه یې هلته ولا موږ به نو په هفته کې یو ځل چې هغه د جمعې ورځ ولا یعنې پنجشنبې مازدیګر باندې یا وروسته لغرمی نه به شهر ته راتلو شهر ته به نسوای تلای ځینې اقتصادي مشکلات او اقتصادي نیمګړتیاوې هم ولې نو هغلته به یوازې موږ وکولای سوای چې په سماوار کې یا چېرته سړی کینی هلته یو چای وچکي نو د کابل څېره خو هغو وله ښاري څېره وله نوي وله او شاری ژوند ولو ولی موږ چون دا دی عسکری له شرایطو سره مخامخ فقط یو څو ګڼټې به مو یو څو ساعته به مو هلته تیر کړل بیا به بیرته مکتب لیسی ته تلو او هلته به بیا هم هغه د عسکري انضباطو ډیسپلین او شرایط
په دې حربي ښوونځي کې خو لیلی هم و تاسو ته به ډوډۍ څه درکوله په هغه وخت کې دا خو نو د ظاهر شاه وخت
په یو کوټه کې به موږ شل کسه پنځه کسه تر دېسو کسانو پورې دوه منزله چپرکتونه به ول په دغه کې به ویده کېدلو او منظم به هلته ازیریا اخیستل کېده نوکریوال به موجود و په دلیزه کې به ګرځېدو هغه منصب چې هغه به نوکریوال و یا به لومړی بریدمن و یا به تورن ولو هغه به هم داسې یو ساعت یا دوه ساعتو کې په ټولو کاغوشو باندې یا همدغه د خو په خونو باندې او دلیزو کې به ګرځېدل وخت به پورته کېدلو بیا به موږ اول مذاکره کوله یو ساعت دوه ساعتو به مو په صنف کې هغه کوم درسونه به مو چې پرون ویلي ول هغه به مو تکرارول یا به مثلا چې د لیکلو ضرورت و لیکل به مو بیا به وروسته له هغه نه دا اشاره به وسوله یو تورن به وغږېدو اشاره به وسوه بیا به ټول مکتب لیسی شاګردان را ووتل هلته به ټول سیمپونه له دولسم نه تر شپږمه پورې هغوی به قطار قطار ولاړ ول هر سیمپ ځان ته او ازیري به اخیستل کېدل او وروسته له هغه نه به راپور ورکولو هغه د ټولګۍ سیمپ مشر چې و بیا به بالې هغه نه هغو ته جمناستیک ته یا همدغه سپورتي حرکاتو ته به موږ بوتلو او هلته به مو سپورتي حرکات کول وروسته له هغه نه به راغلو بیا به چې هغو ته ولاړو مثلا ناشته به هم هلته به د توانخانې په مخ کې ولاړولو په قطار باندې بیا به بالې هغه نه توانخانې ته تلو او هر سیم په ولاړو باندې په هغه وخت کې موږ به چای چکو دغه چای هم یا به تور چای ولو اکثرا او یو هغه د سیلو ډوډۍ به وله یوه مربا به ورسره وله دغه چای به ولو د غرمې ډوډۍ هم اکثرا وریجې به وي یا به لوبیا به ورسره یا به مثلا کله کله غوښه به ورسره دغسې د ماښام لخوا
ما شام له خو هم دغه سي ډوډۍ خوړل یعنی وریز لوبیا د شې به د ما شام له خو
د ما شام له خو خو به وریز نه ولې د غرمې له خو به ولې ول د ما شام له خو به هم سالن ول یا به لوبیا ولا یا به مثلا د غوښه سالن ول یا به دغه سي کچالو ول الګي به ولې یا دغه سي بامیا به ولا دغه وغه دغه سي سبزیجات دغه
گران صاحب ستاسو سیاسی فعالیتونو تراشم تاسو د خلق دیموکراتیک ګوند ته جذب شوی څنګه جذب شوی کې سره ته وکړ
زما الله سیاست سره لا اوله مینه و زه چې په مکتب یې سکه هم وم باوجود دي چې هغه ته د مکتب لیسی متعلمین و یا هغه څوک چې په اردو کې ول یا عسکري صاحب منصبان کېدل هغوی ته دغه مقررات ول چې باید له سیاست څخه لرې واوسي شي ولې ما په خپله هلته به مې له مطالعې سره شوق و په دغه اتم و نه موسم پوکې حتی زه به کله کله چې ښار ته ولاړم په دغه پلي باغ عمومي کې په دغه دیوالو باندې به دغه اخبارونه ایښي ول دا اخبارونه په هغه وخت کې مطبوعات آزاد ول او په هغه وخت کې دا د خلک اخبار دی پرچم اخبار دی شعله جاوید اخبار ملت و افغان ولس و او دغسې شعله جاوید و دغه ټول اخبارونه به ما دغسې د عنوانونه به مې کتل او حتی کومه مقاله به چې زما خوښېدله بیا به مې هغه اخبار واخیست او زمنان نالتا یوا کتاب پروشی و دا دی پلازا وطل مخا مخ پشتون کتاب پروشی بلالا آغا هم گمان کام آغا مالیکی یا مالی مولو یا سر مالی مولو آغا زا موپی جندلم و بیا بیدینی کتابون هم دا سمان تراک اول ندغو سر زمال اول سخا علاقه ولا او دغه حق له ما ځینې بحثونه هم کول هغه وخت په دغه واکمنو باندې یا په دغه سلطنتي کورنۍ باندې به انتقادونه کوم چې د میډیا له لارې یا د دغه رسنیو له لارې کېدل دغه به ما هم کله کله کول بیا بالغ نه زه حتی په تخنیک اکاډمي کې چې وم یو ځل یو ځل ما یو بل مجام سیمپای ولو خواجه بالو دیراتو میشه یو مظاهری تا سازمان ور کرده و پتغه که بیا زه او حقا خواجه دی محرکین درجه اول کنیم بانده ونی ورسو بیا بالغه ناغل تا دی تدریسات و مدیر زو رو گوشتم او ما دی نسیات وکاو او اتا شه مشوره ایم را کرده و ایدا سیگمه که و دادا وسکده موضوع میشه رسمی کلو تلا دغه اردو څخه اخراج کېږي او په تا باندې جزا راځي او بیا وروسته لږ زه چې سایمن صاحب شوم هلته هم په تخنیک اکاډمي کې زه په ریاست خدمات تخنیکي کې ما په یوه شعبه کې کار کوم بیا وروسته معلم شوم نو هلته هم له دغه سیاست سره زموږ جوړه وه د داود خان د کودتا په حقله
او بخشه ګران صاحب یې ته برا شو داود خان کو د تاته لیکن لکه څنګه تاسو اشاره ورته وکړل سپې وخت کې د شولې جاوید اخبار هم وو د پرچم هم وو د خلق هم وو د افغان ملت هم وو د مساوات هم وو او د دولتي اخبارونه هم ول کنه څه شی د دې باعث شو چې تاسو خلق ته جذب شئ
دا حالت ټول مظاهره چې کېده زبا د دوی مظاهره تم کلمه او دا ماته یعنی قانونا جواز نو مثلا د مساوات خبره تاسو یاد کړه مرحوم محمد هاشم مروندوال هغه په دغه پارک کې زنګار کې کله کله چې مظاهره کې خبرې کولې دا تاسو درېدل یم یا دغه چې د خلکانو مظاهرې ته د پرچمیان کې بالغ نه ما مطالعه هم درلوده زه بیا وروسته لږ نه وطنجار مرحوم یغه د داوود خان کو دي تا جذب کړم ما کوټواله په قلعه جواد کې یو بل چا سره وشتم وطنجار او یو بل نفر ول علاء الدین څنګه د غزنی دا یو اوس په حياتي خدای د ژوند ورکړي او زمنن قنداره یې دالو دوی دغه شیله دغه قلعه جواد نه پورته قلعه نه یو دلته یو حویلی نیولې و په هغه کې وشتل سره دا وطنجار زما شخصي ملګری هم نو هغه بیا
دا په سلمانی کې سر جوړاو زب معمولا دلته یو کتابخانه وال ته بکته سو ممکن د رحمان بابا د لیسی مخامخ په هغه کې به یو څه د خوی خو د اخبار یا کتابونه به می ولي د عنوانونه یا ځینې مقالې بیا به داسې کور ته په یاد روان وم. نو هغه چې زه له دغه سلمانی څخه تېرېدم مرحوم وطنجات هغه ویښتان اصلاح کول هغه زه ولیدلم هغلته مو دا نفر یې کوم پسې زه ولاړم تېر شوم چې راپسې ویلي شو نو شاته یې غږ راپسې وکړو وایي زابې صاحب شما را اینجا یک سایمان سه بس به کار دارم. هغه بیا زه را وګرځېدم چې ګورم دی ولي وایي صبر وکړه کور ته خو ځي دغسې ځم په دغه خواردم یو ځای به لاړ شم. صحیح زه چې د ویښتان اصلاح کړل سره روان وایي څه خبرې دي مال داسې خبرې دي داسې او عجیب دي دغه ده د افغانستان په هکله د سیاست په هکله یو څه سره وغږېدو. بیا ده وویلي چې څه فکر کوي داسې اوازې هم دي چې داود خان به راسي کودتا کوي په دغه هکله. ما ورته وویل نو دا خلک دغسې وایي چې دا داود خان دغسې په پښتونستان سره علاقه من دی او دا دی او دا ده وایي. نو وایي څه فکر کوي که چېرته دغه ته ولاړ شو. ما ورته وویل چې صحیح ده. نو زه یعنې په دغه چوکاټ کې مرحوم وطنجار دغه د داود خان کودتا ته جذب کړم.
یعنی او بخشه یعنی هغه کودتا چې د ظاهر شاه په ضد کې ده هغه ته تاسو جذب شوی؟
بالکل. هغه کودتا چې په 1950 کال کې د سرطان یا د چنګاښت مرحوم داود خان په مشرۍ باندې
د داود خان او بخشه د داود ګران صاحب د داود خان له کودتا وروسته بیا په افغانستان کې د دیموکراسي نه وسی د پیغه کې د شولیانم فعالیت کې خلقیانم پرچمیانم اخوانیانم بیا نور سیاسیون بیا د سیاست نه کوسی په دغه کودتا کې تاسو تاسو ملګری سپه د کودتا کې تیروتی یاست ځکه چې تاسو د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول سو.
و دا خو منم شیبر صاحب خدا کودتا چې وسوله موږ په ټیکه کچه کې په دغه کودتا کې شامل شوو.
نه او بخشي زما مطلب دا یعنی احساسم څرنګه یعنی داسې یو ډول پښیماني احساسم کوو کنه فکرم کوو چې شکرم کړی.
نو موږ خدا فکر کوو چې دا شکر وسوله دغه ظلم او استبداد به ورک شي دغه خواري او غریبي فقر به له منځه ولاړ شي او هغه شعار چې مرحوم داود خان په اول ورځ ورکو بیا یې وروسته د خطاب به مردم افغانستان په هغه پروګرام کې یا په هغه خطاب کې چې دا د افغانستان ملت ته وویو او ټولو دغه چا چې د افغانستان له ترقي او د افغانستان له اصول او عدالت له تطبیق سره
او بخشه زما مطلب داو دا خود داود خان دی جمهوریت لمړی کالو یعنی په 2005 او 2006 کلونو کې مهم همدا فکر کاوه سي هغه کار مو سم کار کړی وسه په کودتا کې مو د داود خان په ګټه برخه اخیسته و.
او زه خو خپل په دې باندې ما قناعت او راضي وم.
نو بیا ورسته او بخشه بیا ورسته تاسو د داود خان په ضد په کودتا کې هم برخه واخیسته؟
هغه کومنده چې د ګوند لخوا د اردو سازمان ته ورکړی شوه نو په هغه کې زه هم شامل وم او بیا د داود خان په ضد باندې همدغه پاڅون وسو. ولې دغه ته د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند له غې جملې څخه خلقیان مجبور اسول د خلقیانو دغه
هغه ګران صاحب وبخشي هغه علت خو بیا بیل خبره ده کنه او خو تحلیل غواړي سه مجبور اسول کنه سول مجبور کنه اخو بل اړخ ده ک دا خبره تاسو کې د داود خان په ضد په کوده تا کې تاسو شخصا عملا څه کار وکړ؟
کوم چې دغه په تعلیمی مؤسسو کې کوم ځای منصبان چې ول یا په خپل په شعباتو کې چې ول واضح خبره ده چې په دغه کوده تا کې ولو ولې یعنی په هغه عملی ډګر کې زموږ دومره رول نه.
دلته ګران صاحب دلته بیا یو پښتنه تاسو مخکې وویل سي د ظاهر شاه د حکومت په ضد څه کله داود خان کودتا وکړه هغه ته خوشاله وي او د کلونو پترس کې حتی د داوود خان د رژیم تر سقوط پورې ورته خوشاله وي. بیا د داوود خان په ضد کودتا ته خوشاله وي. اوس کلونه تیر سوي دي، تاسو په غرب کې ژوند کوي، په افغانستان کې ټول سیسي او سوسي جګړې دي، مختلف سیاسي خلک یو بل ملامتوي، یو وای سي خلکان ملامتو، بل وای پرچميان ملامتو، بل وای سي خوانيان ملامتو، بل وای سي حتی د روشن فکران ټول ملامتو کچیر افغانستان کې په خپل حالت پاتې شوی وي، شاید د ثبات په خپل د روش سبب شوی وي. دا اوس دومره کلونه تیر سوي دي او دومره ناخواله افغانستان ته راغلي دي، څه فکر کوي سي د داوود خان په ګټه په کودتا کې برخه اخیستل او د داوود خان په ضد په کودتا کې برخه اخیستل وباندي اوس پښیمانه یا سي او کنه؟ د پښیمانی احساس نه کوي؟
د پښیمانی احساس خو ځکه نه کوم چې د شاه محمود خان په وخت کې نه، هغه وخت په افغانستان کې د محمد هاشم خان په مشرۍ باندې هغه صدرمول ډیر ظلم او استبداد و. همدغه 20 سال میان یا ځینې
نور وبخشي اخو بیا مخته تاریخ ته تاسو ورغلی، یعنی مثلا د ظاهر شاه په ورستي لسکلن دیموکراسي کې خو لکه څنګه چې تاسو هم تشریح کړل په پارلمان کې به خلقیان، پرچمیان، اخوانیان، ملایان ټول سره ناستو په خبرو باندې به د یو بل خبرې را ډولې، او کچیرته مثلا د دې توکراسي سي د هغه شوار سي د غريبي طبقه خلک باید پراس کی وي، خو د ظاهر شاه ور سر اعظم موسا شفیق د یو عادي خوار ملا زوی وو صدارت ته رسیدلې وو، نو ول باید هغه نور شعارونه د افغانستان روشن فکرانو ته د ذهنیت ورکې سي نه راځه دا اړنګ کوي بل نسام راولی.
نو دا خو دی د وګي او د تکامل دی چیری په اساس باندې یوازې په افغانستان کې هم نه نشي بس دا وګوریا د دې سیمې د هوادونو تحولات یا هلته تغیرات او هلته سیاسي فعالیتونه د افغانستان حالات تر دیغوی تر تاثیر لاندې هم ول، او بل دا ده چې د هغه وخت کې هم هغه قانون نه تطبیقېدو. مثال په توګه اساسی قانون غسلو تشویق سلو او هغه د احزابو برخه یا ځینې نور فعالیتونه د اعلیحضرت لخوا یا د محمد ظاهر شاه لخوا توشیح ته پاتې ول او هغه یې نه توشیح کو.
خو خیر بیا هم یعنی په ګران صاحب، یعنی هر شی نسبي وي، یعنی په یوه ټولنه کې سي یوه لویه طبقه پکې بې سواده ده، فکر نه کوي سي د افغانستان روشن فکرانو یعنی د افغانستان روشن فکران یو څه احساساتي وسی د افغانستان حالت په دې تیرو تقریبا 15 سیزو کې د حالت تراغې سي په میلیونونو افغانان وشل سي، په میلیونونو افغانان لدی وطن ووزي، او مثلا تاسو زه نور افغانان ټول په داسې یو حالت سره مخامخ سو سي، یو په جرمني کې ژوند کوي، بل په چک کې ژوند کوي، بل په امریکا کې ژوند کوي، خپل وطن ته یو شمیر خلک نسي تلای، یو شمیر له وطن نسي وتلای، او په دې کې شک نه سي په دې کې یو نفر ته شاید ګوتنیول سخت هم وي، ځکه په دې برخه کې تحقیقات پکار دي، څېړنې پکار دي. لیکن له لوی سره کدا خبر وکوسی د افغانستان تعلیم یافته قشر، او په تعلیم یافته قشر کې یو طبقه سي فکر کوسی هر څه باید لریشي بدل سي، یو ډو لاستر لوت
دا خو په هغه ټولنو کې چې هغه وده کړي هغه انکشاف کړي وي دا خبره صحیح ده. ولی افغانستان خو داسې یو مرحله کې وو، داسې یو شرایطو کې وو چې هلته د اساس قانون هم نوې رامنځته شو، او ځینن دغه د دیموکراسي لسیزه چې تاسو هم ورته اشاره وکوله دغه حالت په نوې حالت کې ولا په نوې مرحله کې ولا، او وجه ته نو رسیدلې دغه په چوکاټ کې ولو چې دغه آزاد تشکیل شو دغه اساسي قانون په وینا کې، او ګوندونو دغه حق ته نو چې هغه خپلې غوښتنې خپلې مطالبې د وخت مقاماتو ته یا د هغه وخت حکومت ته وړاندې کړي چې هغه د هغوی لخوا نه تطبیق کېدي، او له بلې خوا دغه د افغانستان په دغه د په ټولنه پورې یا د افغانستان په پرګنو پورې یا په ولس پورې هم اړه لري. مثلا دلته د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه وله.
لکه څنګه ستاسو سی بی سی وادي حاکمه ولا اکثریت و نو فکر نکې سي روشن فکرانو باید ډیر محتاطانه ګامونه اخیستي وي.
روشن فکرانو خو محتاطانه ګامونه اخیستل وګوره دغه د داوود خان کو دیتا د ظاهر شاه په ضد باندې دغه ما چې یو مطالعه کړې ده د ډګر جنرال نذیر کبیر سراج دا د لوجستیک رئیس و دا یو کتاب لیکلی ده، کتاب خو نه ده، رساله ده، رویدادهای نیم سده افغانستان دا له ما سره اوس هم موجود ده. ده لیکلی دي چې داود خان دغه کودتا ته لس کاله په مخکې تصمیم نیولی و. مثلا یوه خاطره یې راخیستې ده، ده ویلي دي چې گویا داود خان یو وخت اروپا ته سفر وکړ او بیا یې هغه خپل د خارجه چارو د وزارت د تشریفاتو رئیس ته وایي وویلي چې داسې یو کتاب ده تکنیک آف کودتا، یعنې د کودتا تخنیک په فرانسوي ژبه باندې. دغه کتاب یې وایي ورته وویلو چې دا ماته واخله، هغه وایي ورته اخیستی و. یعنې داود خان دغه مفکوره لس کاله وړاندې
او دا خبره خو وسې لس کاله مخکې چې له صدارت لرې سوی و. وبخښې، چې له صدارت لرې سوی و ډېر خلک دا وایي په هغه وخت کې هم د دا تصمیم درلود کودتاو کې. لیکن که چېرته څوک دقت ورته وکړي د دغو کودتاو نتیجه چې اوس څوک ګوري، یعنی نتیجه یې سمه نه ده راوتلې. دا په دې باندې شاید اکثریت افغانان موافق وسي، همغه کودتا ول او بیا وروسته نورې کودتا وسي دا وضعیت دې حالت ته راورسېدو. لیکن ګران صاحب، د دې خبرونې په دې وروستیو کې که چېرته له تاسو دا پوښتنه وکړم، سیاست په کودتاو کې برخه اخیستل، هغه د ډیموکراسي کلونه، هغه د حربي ښوونځی او دا ټولې تجربې د ژوند، بیا په اسلام آباد کې کلونه کلونه کار کول، کنه اوس په جلاوطنۍ کې یا په بهر کې ژوند او په بیکاري کې ژوند سخت وي او کنه آسانه وي؟ تر ډېره یعنی ذهنن په ماضي کې ژوند کوي، هماغه صحنه په ذهن کې راګرځوي او کنه راتلونکي ته ګوري؟
بالکل، هغه د ماضي پیشي یا واقعیات خو له هغو څخه هغه باید سړی را یادې کړي او هغوی ته په کتو باید د راتلونکي لپاره په افغانستان کې د عدالت د تطبیق او د ترقۍ او دایمي سولې لپاره په دغه فکر کې موږ هم دلته لګیا یو او کار کوو.
آیا دا فکر کوي چې بیا هم په افغانستان کې داسې یو ذهنیت حاکم سی لکه د خلق دیموکراتیک ګوند، لکه د پرچم د ګوند، لکه د اخوانیانو، او کنه فکر کوي سنه دا سیاسي مفکوره نورې تر خاورو لاندې سي؟
زه فکر کوم چې دا دنیا د ودی او ترقی په حال کې ده. لږې جملې څخه افغانستان هم او هغه دیکتاتوري یا هغه رژیمونه چې ظلمونه کوي، هغوی خپل هغوی له لاسه ورکوي، خپل هغه اصلیت له لاسه ورکوي. او ضمناً موږ هم دغه هیله لرو چې افغانستان به هم هلته به قانون حاکم وي، هلته به د ترقۍ او د سولې لپاره او د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره حالی زلی بروانه وی او ټول خلق با دی وروری پشاو کارت کی پو برابر توکا یو لبل سر همکاری کئی دی وطن دی آبادی دی پارا با کوشش کمی کنی او پا دغا امید باندی مبارزه هم کوو او دلتا فعالیتون هم کوو.
گران صاحب سردی رمانه نه
کم خوگی گی داستا پتلو منی چی گورو کل چم خوگی گی یا باز زن یم چی زڑ میں دریا کم خوگی گی داستا پتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا باز زنیم چه
بمبی بلندی مفتونه ببینت خدت